ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په راپورونو کې باوري چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبان حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. حکومت په یو اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، د خلیل الرحمن حقانی په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او ویل شوي چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې ووژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا یاغي ډلو من جمله داعش ته کاروي. په اعلامیه کې د هغه د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدل یې وستر ځای بلل شوی ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن په یوه چاودنه کې چې د دې وزارت په انګل کې دننه شوی او ځینو رسنیو هغه ځان مرګ بلید بللی وژل شوی. ویل شوي چې په چاودنه کې څلور تنه نور وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. تر اوسه پورې د خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې پالیسۍ او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالستانو او د بشري حقونو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړاوونه زیات او د سوله ایز او باثباته افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي چې د ټولو افغانانو د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه راز ځینو نورو لورو هم پرون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر پر طالبانو نیوکې وکړې او له هغوی وغوښتل چې باید دغه سخت چلندونه پای ته ورسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استازو جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی کړی چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نومډډه وباسي. دې وزارت نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې دومای استازو جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نومډډه لرې کېږي، خو دا لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشه ته هم اړتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سکل طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړل. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهای نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بېله دې چې د کوم بل هیواد نوم واخلي وویل چې یو ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهای اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړ کاوه. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه وو چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړي وو. خامنهای ټینګار وکړ چې د بشر الاسد حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسله والو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشت تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلي بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی دی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تېرې یکشنبه دمشق ته د حیات تحریر شام په مشرۍ وسله والو ډلو له رسېدو او موسکو ته د بشر الاسد له تېښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پیړۍ اوږده واکمنۍ پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبان د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رام رحمان حقانی نن په کابل کې په یوه چاودنه کې وژل شو. په دې اړه مو د چارو له یو کارپو سره مرکه کړې ده.
د نرمولی وجل کېدل به خورا زیات اغېزې ولري، بالخصوص د سراج اکاډي چې د ده ورارو د کورنیو چارو وزیر ده. داسې ویل کېده چې خلیل حقانی د خپل وراره ډېر یو ښی لاس حیثیت لرلو.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیر وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړاوونه لا پسې ژور کړي دي. د ټولنیزو چارو یو شمېر فعالان هم له موجودي وضعیت څخه سر ټکوي.
د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقونو اړوند وي. د مرګ ګواښ پرې موږ ته کېږي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو. دا به هم واورئ چې په کندهار کې خلک د برېښنا له لوړو بیلونو شکایت کوي.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره ده، دا برق سره ډېر په عذاب یو، بلان یې درانه دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځي خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وژل کېدل تایید کړل. ذبیح الله مجاهد طالبان ویان په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې نن په دې اړه یوه اعلامیه خبره کړې ده. دا هغه موضوع ده چې زما همکار اجمل ان تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. ان صاحب، د طالبانو د حکومت دغه جکپوري چارواکي د وژل کېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي او نور جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. د طالبانو لخوا چې رسمي څه خبره شوې دي، هغه یوه تازیاتي اعلامیه ده چې د طالبانو د حکومت او د ویاند ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه باندې خبره شوې ده. په دغه اعلامیه کې تر ډیره خواخوږي او تعزیت دی د خلیل الرحمن حقانی په سابقه او جهادي سابقه او په دې باندې اعلامیه تر ډیره راڅرخي. خو دوه ټکي پکې د پام وړ دی. یو دا چې په اعلامیه کې دا کار د خوارجو کار بلل شوی دی. خوارج عموما طالبان په داعش ته وایي، یا د داعش د خراسان کومه څانګه چې د په افغانستان کې دی ته د خوارج وایي. تر اوسه پورې خپل په افغانستان کې یا د داعش کومې ډلې یا په بل ځای کې د دې وژنې په اړه کوم مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو دوی د خوارجو کلمه چې کارولې، ظاهرا دا معلومیږي چې پړی پر داعش وسله والو باندې وراچی. بل شی چې په دې اعلامیه کې ویلې مهرباني،
خو که داعش دغه حمله کړې وي، داعش معمولا ډیر زر اعلامیه خبروي او د حملو مسؤلیت اخلي. په تیر بیا دغه سی یو لوړ پوړی څهره چې کچېره دوی په نخه کړې وي،
و داعش عموما مسؤلیت اخلي. په یو ورځ دوه ورځو کې دوی اعلامیه خپروي. وبکتل شي چې داعش په دې اړه باندې څه وایي، خو ډېر احتمال شته چې کله نا کله یوازې د مسؤلیت په اخیستلو باندې هم او دا نشي سپیناولی چې واقعا دا کار چا
کړی
او سخته یي چې سپیناوی وشي په خپلواکه توګه. بل شی چې په طالبانو په اعلامیه کې جالب دی، هغه دی خلیل الرحمن حقانی پر سر باندې هغه جایزې تم په غیر مستقیمه توګه یو اشاره شوې ده چې د امریکا د خزانه وزارت په 2018 کال فبروري میاشت کې د خلیل الرحمن حقانی او په هغه وخت کې د حقانی د شبکې په مشر او ځینو نورو غړو باندې جایزې اعلان کړې وي، او د لپاره یې 15 میلیونه داسې جایزه ټاکلې وه چې داسې معلومات که څوک دوی ته ورکړي چې د ده په نیولو یا ترلاسه کولو باندې تمام شي. د برید د څرنګوالي په اړه باندې هم ویل کېږي چې سهار لومړني رپورټونه دا و چې دا چاودنه ده، خو اوس ځینې تصویرونه هم په سوشل میډیا کې لاندې باندې کېږي. همدارنګه ځینې رپورټونه او سرچینې هم وایي چې د دې احتمال شته چې دا د یوه ځان وژونکي یا ځانمرګې برید وسي چې خلیل الرحمن حقانی پکې وژل شوی دی. دا وژنه له هغې وروسته چې طالبان واک ته رسېدلی دي تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل غوندې یوه خوندي سیمه کې، هغه هم په خپل دفتر کې یا په خپل هغه وزارت کې چې دی کار کوي، وژل کېږي. خلیل الرحمن حقانی یو له داسې کسانو نه و چې خپل امنیت او ساتنې خوندیتوب ته یې ځانګړی پام کوو. دی درې درې نیم کال مخکې 2020 کال کې کله چې طالبان د لومړي ځل لپاره کابل ته ننوتل، خلیل الرحمن د ګوتو په شمار لومړنیو طالب مشرانو نه و چې کابل ته راننوت. د پډیرو غونډو کې ډیر په پرانیستې توګه برخه اخیستله، پخواني مشران یې وکتل، کرزي سره یې وکتل، عبدالله سره یې وکتل، نورو خلکو سره یې وکتل، او داسې په ځای په غونډو کې خبرې کولې، ویناوې کولې، څرګندونې کولې. او یو شی چې د سره معمولو همیشه به ورسره یو ټوپک او همدارنګه یو توفنګچه به یې تړلې وه. داسې معلومه ده چې د خپل خوندیتوب په اړه په هغې وخت کې هم ډیر حساس و. د خلیل الرحمن حقانی د اهمیت په اړه فکر کوم چې یو له مهمو چارواکو نه و، په ځانګړې توګه که مونږ د طالبانو ترمنځ دغه اختلاف او ویش ویل کېږي چې د کندهار طالبان دي او یا د حقانی شبکې یو له مهمو مشرانو نه و، او د سراج الدین حقانی یو د ډاډ ستن وا چې د تر ټولو سختو او تنګو کې د ده ملاتړ کړی و او نږدې ملاتړ یې و.
مخکې مې په همدې ارتباط باندې له سمیع الله یوسفزي سره چې د سیاسي چارو شنونکی دی او د طالبانو چارې هم له نږدې څاري هم دا پوښتنه وکړله، هغه هم ورته نظر ورکوي، ویلې چې خلیل الرحمن حقانی د خپل وراره د سراج الدین حقانی خیار لاسی بلل کېده. البته هغه وخت چې مخکې د هغه د وژل کېدو په اړه ډېر جزئیات نه و راڅرګند شوي، ما دا مرکه له سمیع یوسفزي سره مې وکړه، او په پیل کې مې دا پوښتنه ځینې وکړه چې د خپلو سرچینو په اساس څه اورېدلې چې دا څه ډول چاودنه وه او خلیل الرحمن حقانی په څه ډول ووژل شو. دا مرکه به واورو.
ویل کېږي نوموړی د خپل وزارت په انګړ کې یا په مسجد کې په یو برید کې وژل شوی ده. ځینې زری دا وایي چې دا انتحاري برید و، ځینې وایي چې نه، دا د وړاندې نه ځای په ځای شوی برید و. ځینې منابع دا وایي چې تقریبا یولس کسه د خلیل حقانی په شمول په دغه برید کې وژل شوي دي. طالبان سره دېچ د پیښه شوې ده رسمن تر اوسه خپل موقف نه څرګندوي، خو هغه زری چې زمونږ د حقانی صاحب له کورنۍ سره نږدې دي
یوسف زای صاحب، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی، پر ډیرو غونډو او مراسمو کې چې خلیل الرحمن حقانی راڅرګندې ده، د سره به تل وسله په لاس و، دا په دې معنا چې د خپل ځان د امنیت لپاره په خپله هم تدابیر نیولی و، او دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم پر سر انعام ټاکلی و، ښایي د ده د امنیت لپاره نور تدابیر هم ټینګ نیول شوي و. څه وشول چې د طالبانو دومره لوړ پوړی چارواکی په یو چاودنه کې وژل کیږي؟
زه فکر کوم دا چې د ځان سره یو وسله همیشه ګرځول، هغه داسې یو کوچنی توپنچه وه، او دې معنا دا نه و چې د یو جدي خطر سره مخامخ و. زه فکر کوم د ټول عمر په مقاومت او جهاد کې، د روسانو خلاف په مقاومت کې، د وروسته بیا د حقانی شبکه چې د جمهوري حکومت او د امریکایانو پر ضد جنګېدل، هغه وخت په دې کې فعال کردار لرلو، نو یو ډول له دې وسلې سره عادت شوي وو. خو بهرحال د نوموړي وژل کېدل به خورا زیات اغیزې ولري، بالخصوص د سراج حقانی چې د ده وراره و، هغه د کورنیو چارو وزیر ده، او داسې ویل کېده چې خلیل حقانی اکثره د خپل وراره ډیر یو ښی لاس حیثیت لرلو، او د ته ټولې مشورې او سیاسي مشورې او نظامی مشورې او د کلي ولس نه نیولې تر حکومت پورې د چلولو مشورې، او په حکومت کې دننه د خپل ګروپ لپاره څه ډول امکانات او په لاس راوړي هغه مشورې هغه ټولې ته ورکولې. دا هم څرګنده ده چې کله 2020 کال کې د طالبانو حکومت رامنځته شو، او د طالبانو د حکومت په جوړېدو باندې څو ورځې ووتلې، بلکې اونۍ ووتې، په هغه کې هم د سراج حقانی نه زیات د خلیل حقانی کردار و چې هغه په دې تاکید کول و چې د حقانی کربکې په تیرو شل کلن مقاومت کې تر ټولو زیات رغنده رول لرلو، قربانیانې ورکړي، فامیل ډېر غړي د لاسه ورکړي دي. نو یو ډول سراج حقانی چونکه په خپله د عمر نه کم و، او خلیل حقانی د سیاسي سرپرستی هم کوله، او په حکومت کې دننه ډېر ځل د خپل وراره په لپاره او هم د حکومت په جوړښت باندې خبرې کړې. دا هم ویل کېږي چې په دې وروستیو کې چې نوموړي کندهار ته سفر کړی و، هغلته هم هغوی یعنی به دې تاکید کړی و چې باید د ملت غوښتنی واورېدل شي، د حکومت د استحکام لپاره باید داسې کارونه ترسره شي چې ملت او د خلکو ترمنځ فاصلې رامنځته نه شي. خو د نوموړي وژل کېدو په اړه باندې موږ دا ویلی شو چې طالبانو یو دښمن نه ده، ډېر دښمنان دي او د دغه ډول برید پړه اکثره داعشیان په غاړه اخلي. خو بهرحال د طالبانو د حکومت د امنیت لپاره یو چیلنج دا چې دوی خپل وزیر ونه شو ساتلی او مشکلات ورته پیدا شو.
که څنګه تاسو یادونه وکړه چې د وراره د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو کړنو له امله د طالبانو پر مشر ځینې انتقادونه وکړل. داسې هم ویل کېږي چې ښایي د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات وي چې که چیرې دا له هغو اختلافاتو سره وتړل شي د نوموړي وژل کېدل به فکر نه کوي چې که څه هم تر اوسه پورې جزئیات څرګند نه دي د وژل کېدو یا د دې چاودنې چې نوموړی پکې وژل شوی دی، خو که دا په یو ډول باندې د داخلي اختلافاتو پیلامه وي فکر نه کوي چې دا موضوع به نور هم جدي شي؟
به شکونه او ګمان خو به وي، خو زه فکر نه کوم چې د طالبانو داخلي اختلافات نظر چې هغه په ډېرو حکومتونو کې د وزیرانو او د مشرانو ترمنځ وي هغه دې دومره جدي شي او دومره دې د هتا ورسیږي چې یو بل د وجنو پیلامه شي. خو البته افغانستان یو ډېر خراب تاریخ لري، دلته سیاسینو حتی خپل مشران په خلو باندې بالښتونه یې کې دي یا جهادي مشران خپل قومندانان یو بل سره وجلی دي. بیا دغه وروسته د جمهوریت حکومت په شل کلونو کې موږ لیدلی چې ډېر کسان د توتیو د خپل اشخاصو توتیو ښکار شوي دي. خو فی الحال زه فکر کوم چې کدی سي دي اهمیت ووي چې دا باید څرګند شي چې د شاه چا لاس وو. خو ډېر امکان ده چې د دې برید پلا داعش په غاړه واخلي، خو اوسه پورې دا هم څرګند نه ده. زموږ معلومات دا دي چې ویل کېږي لس کسان وژل شوي دي او دا بم ځای په ځای شوی ده یا انتحاري راغلی ده. دا وروسته تحقیقات څرګندېږي، خو یو شی حقیقت څرګندېږي چې د حقانی په وژل کېدو سره به د کشر حقانی یو ډول خپل ښی لاس د لاسه ورکړو. هغه د دې لپاره یو امسا و، یو قوت و، یو رهنما و. نو زه فکر کوم چې د حقانی شبکه به د وژل کېدو سره خپل یو ډول خپل حیثیت کمزور احساس کړي.
د طالبانو د حکومت د جګپوړي غړي په وژل کېدو سره څه فکر کوي چې له دې وروسته به آیا د طالبانو نور مشران هم د خپل ځان د امنیت په فکر کې لږ ډېر توجه کوي؟
دقیقا تر دې نه وړاندې داسې د لوړې سطح وجنه چې شوي و هغه د مزمل په نوم د طالبانو یو قومندان چې د بلخ والي و په خپل دفتر کې وژل شو. نو طالبان خو مشران یې خاص کتی لري د خپل ځان د امنیت لپاره او دا ډول پیخي مکمل ډول باندې مخه نیول ناممکن ده. سره د دې چې طالبانو په افغانستان کې عمومي امنیت راوستي ده، خو بیا هم دغه ډول خال غلچکی بریدونه یا هدفي بریدونه هغه دیوازي په افغانستان نه پډیرو هیوادونو کې امکانات لري. خو بیا هم دا به طالبان لپاره یو چیلنج وي چې باید د خپل مشرانو امنیت خوندی وکي او کدا ډول وزیران او نور کسان په داسې اسانۍ سره وجل کیږي چې خپل دفترونو ته برګر پسې ورځي. نو دا خو یو چیلنج ده او طالبان همیشه د دوی مشران زموږ معلومات دادي چې ډیر کوشش کوي چې داسې ځینو کې څرګند نشي چې د داعشانو هدف وګرځي یا د نورو ګروپونو هدف وګرځي. خو بهرحال د طالبانو د چارواکو لپاره دا یو چیلنج ده، خو په عین حال کې دا نشو ویل چې دا یو عمومي امنیتي وضعیت خراب شوی، خو دا هم امکان لري چې دا د دغه ډول بریدونو یو پایل وي.
د سیاسي چارو له شنونکي سمي يوسف زي سره د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژل کېدو په باب مرکه و. د خلیل الرحمن د حقانی د وژل کېدو په اړه خبرګونونو کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د نوموړي پر وژل کېدو د خوښنې څرګندولو تر څنګ هغه د جهادي وې درنې کورنۍ یو مهم غړی بللی دی. خو حقانی د هغې شبکې جګپوړی غړی و چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره او له هغه وروسته په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی و.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامیر وایي د طالبانو سیاستونو د افغانانو کړهونه لاپسې جوړ کړي دي. اغلی امیری پرون د دسمبر په لسمه د بشری حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې د بشری حقوقو په اړه ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکې د هواري لپاره اغیزمن بلل دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د خزون جنو بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي د طالبانو سیاستونو د وسولیز او باثبات افغانستان هیله لمنځه وړي او د افغانانو کړهونه لا پسې ژور کړي. هغلی امیری پرون سه شنبه د دسمبر لسمه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په خپل ایکس پانه په یو بیان کې د بشری حقوقو په ارزښت ټینګار کړی او د افغانستان د روان کړکېچ د هواري لپاره اغیزمن بللې. نوموړي په ځانګړي ډول د خزو او نجونو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د زورونې او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو د مدافعینو په اړه د طالبانو د سختو تګلارو یادونه کړي. هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. رینا میری ویلي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو د میلیونونو افغانانو بشري حقوقونه ترړلي. یو شمیر افغان مرمنې او ځینې ټولنیز فعالان هم وایي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کول له کړاوونو ډک دي. د ننګرهار یو ټولنیز فعال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو هغه بندیزونه چې د بشري حقوقو اړوند دي قسم دی چې نورې تر ستوني راوستي. د بیان ازادي نه لرو، د فیسبوک پر صفحه داسې یو لیکنه نشو نشرولی چې هغه د انساني حقوقو اړوند وي. د مرګ ګواښ په موږ ته کیږي. نه یوازې دا چې په افغانستان کې په ښځینه قشر باندې بندیز دی، نارینه ته د کار اجازه نشته، د وظایف هغه چاته ورکول کیږي چې هغه د دوی خپل اقارب وي.
د ښځو د حقوقو فعال مسوده کوهستانی هم وایي
وایي سه سال کې اینا قدرت را
د درې کلونه چې طالبان پکې واک ته رسیدلې دوی په ښکاره ډول ټول انساني حقوق تر پښو لاندې کړی دي. نه یوازې جنسیتي اپارټایډ یې په رسمي ډول پلی کړی، بلکې ان د ښځو غږ یې اورات بللی دی. نه یوازې میرمنې بلکې نارینه هم د دوی له وحشت اخلاص نه دي.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د طالبانو له حکومت سره حساب کتاب وکړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت حکومت دایمي استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې میرمنې له خپل ټولو بنسټیزو حقوقو څخه بې برخې شوې. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو غیر انساني او غیر اسلامي سیاستونه نه یوازې د اسلامي او انساني حقوقو ښکارا نقص دی، بلکې د افغانانو او د افغانستان له راتلونکي سره ښکارا دښمنی ده. د اعلامیه په ټکو د طالبانو له لوري د هیواد نیم نفوس ښځې او نجونې په ټولنه کې له فعال حضور منع کول به دغه هیواد د بېوزلۍ په نورو متکي او بدبختۍ په لور بوزي. طالبان پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوي، خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د پرون سه شنبه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په اړه په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د ټولو خلکو حقوقو تضمین دي، خو په کور دننه د طالبانو حکومت په خزو او نجونو د کار او زده کړو په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي. بیکاری زیاته او بیوزلی هم په بیساري ډول پراخه شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د پیل شوې لوبې حال له خپل خبريال سپورتي خبريال بختيار ساحل نه واخلو. ساحل صاحب، دغه لوبه خو پیل شوې ده، راته ووایه چې څه ډول روانه ده.
نوري صاحب سلامونه. لوبي په چا افغانستان وګټله او توپوهنه غوړه کړه. افغان لوبډلی په خپل پاڼه کې یو سلسلور سلوي خمنډي وکړې، شپږ لوبغاړي وسوځیدل. که څه هم د افغان توپوهونکو پهلیز لوبغاړي خون لوبیدل، رحمت الله ګربز په صفر وسوځید، صدیق الله تل درې منډې وکړې، حضرت الله زازی شل او محمد اساق یوه منډه وکړه. خو تر هغې وروسته د کریم جنت او محمد نبی ترمنځ اوږده ملګرتیا وشوه چې کریم جنت په 450 منډو لا سوځېدلی پاتې شو، محمد نبی 440 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی بیا 13 منډې کړې دي. د زیمبابوې لپاره تر دې دمه په توپ وهنه کې بیا د دې پایلیس تو پهون کې براین بنټ ولاړ د 40 منډې کړې دي، او بل وکټ کیپر تو پهون کې بیا د نوین الحق لخوا نه وسوځید، او ورسره بل لوبغاړی ډوین میډز په 13 منډو ولاړ دی. لا د لوبې 6.4 اورونه شوې دي، نو لا هم وګدا لوبه پاتې ده. معلومه بشي چې په دې کې په دې لومړۍ لوبه کې کومه لوبډله بریا ترلاسه کوي. د دې نو وروسته به دواړه لوبډلې دوه نورې شلوریزي سیالۍ هم تر سره کړي، چې دویمه شلوریزه به سیالۍ به د ډسمبر په 14 وروسته به په 14 نیټه وي، یعنې پرله پسې به وي. دغه راز تر هغې وروسته به دواړه لوبډلې درې ورځنۍ سیالۍ د پیلی د ډسمبر په 14 نیټه او دوه ټیسټ لوبې هم په دې لوبلړۍ کې شاملې دي. خو تر دې د افغان کرکټ بورډ د ټیسټ سیالیو لپاره خپلې لوبډلې نه دي اعلان کړي. د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ به دغه سفر یوه میاشت وخت ونیسي، او د یوې میاشتې په موده کې به افغانستان په زیمبابوې کې ټولې 8 لوبې ترسره کړي. په نننۍ سیالۍ کې یوه مهمه خبره دا ده چې محمد نبی د افغانستان لپاره 300 نړیواله سیالي هم ترسره کړه. هغه یوازینی افغان لوبغاړی دی چې تر دې دمه په 300 نړیوالو بیلابیلو ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. او بل مهمه خبره پکې دا ده چې له 2023 زیږدیز کال نړیوال جام نو وروسته یو وار بیا وینو چې مجیب الرحمن یا مجیب زدران بیرته لوبو ته راګرځېدلی، او هغه تر دې دمه په 2 اورونو کې 18 منډې ورکړې.
مننه کور ودان بختیار ساحلو.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په کندهار کې خلک د برېښنا د لوړو بیلونو څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د برېښنا د بیلونو لوړه بیه د دوی لپاره له اقتصادي پلوه ستونزمنه شوې ده. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبرې په دې رپورت کې اورئ.
دغه وروره موږ پاله کوو د برق د پاره د برق سره ډېر په عذاب بلان یې درانه دي، نو دا موږ نسو برداشت ولای ولکه یو بل برداشت وای.
د کندهار شهر د نهیم ناحیه وسیدونکو احمد الله د سولر هندارو د پلور سرای تراغلی څو د سولر تختې واخلیا او د خپل کور لپاره لمریز برېښنا فعال کړی. د احمد الله په وینا د تیر دوه کلونو راهیسې د برېښنا بیلونه دومره لوړ سوي چې د تحویلولو توانې نه لري. هغه وایي چې د حکومتي برېښنا د لوړو بیلونو پر ځای سولری برېښنا غوره کړي.
دا د برق بلان مو به خدره نسوله، نو وس غواړو چې دغه د هندارو شتم پالکو. په خوا د هنداري ډېر ګران وي، نو مشته دا شتم ډېر ګران تمامې دی، نو وس د هنداري ډېر ارزان وسوله، نو دا شتم مشته ډېر ارزان تمامېږي. دا د برق په بلان مو وس ولا کرسیږي چې نن 6000 راغلي دي، نن 5000 راغلي دي، نن 10000 راغلي دي. هغه کم چې دا جدر لزر مکمل دلی نه دی بل سر چې خلاصو، نو دا چې دا فار رالو چې دا غینداري به یوسو الله ته بدا دا برق سیستم پالکو.
د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د برېښنا د لوړو بلونو شکایت کوي. دوی وایي د وسنی دورې ټول بلونه د تیرو دورو په پرتلا څو چند لوړ سوي، او د دوی اقتصاد د پخوا په پرتلا خراب سوي دي. د حکمت او فضل محمد په نومونو د کندهار دوه نور وسیدونکو د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوه میاشتنوی بلونو پر ځای دی هر میاشت بلونه ورکړل سي څو یې تحویلی اسانه سي.
لکه څنګه چې تاسو ویني چې اوس د برېښنا راي صد د خواسخه مشت د برق بلان در مخه راکلل، مثلا چې 300 غونی به کېدل اوس تقریبا 2500 غونی شپور 200 غونی هغه بلان کړل دي. نو زموږ ولست ډیر تنگ دی، نسی کولای چې دغه د برق بلان دی تحویل کې. ولکه اوس چې دغه برق بل د دوه میاشت دروځي به چې مشت دغه بل د میاشت واره سي
در مخه به موږ کاروي مرګر په دمیاش بیا تویل وی درې ساو درې نیم ساو بیا راځي. اوس یا تویل مرګر په دوه میاش کې تویل 2400 2500 غواني غواړي، ان اوس برابر یعنی چې د سړی کرایه برابر کو، د برق برابر کو، د مؤمنانو د برابر کو، د تخواري نست خدای په تیار یانه بار مون ولا بر پرې شي د کر سره مرګره په دیندار سره کار اخو
د کندهار اوسیدونکو وای د برېښنا وسنی بیلونه ل کجکی باندې څخه د تبلیټ سی برېښنا لپاره دی چې د ډیزلی برېښنا په پرتله کم لګښ لري سره لدی چې د کندهار د برېښنا به د نور ولایتونو د ډیزلی او وارداتي برېښنا په پرتله وړه ده د خلکو په وینا د کیلواټو د مصرف زیاتې دو سره د برېښنا به نور هم وړيږي اوس مهال د برېښنا بیلونه په دوه میاشتو کې یو ځل ورکول کیږي خو خلک غوښتنه کوي چې بیلونه دي د میاشتوارو په توګه چاپ سي تر څو یې تحویلی اسانه وي هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول
ساعت